سلامونه ستړي مشه تاسو زموخه کدا زده رادیو نوري دا خبري خبرونه په خبرونو پیل کړو. ملګرو ملتونی او زلبیا د طالبانو له شرواکو وختل چې د نجونو او ښځو په وړاندې ټول محدودیتونه لري کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونمان نن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي روانونه د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره له 1 میلیون زیات نجونې به اجازه ونه لري چې ټولګیو ته لاړ شي. یونمان پر افغانستان واکمنو طالبان څخه غوښتي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د ټولو تبعیضي پالیسیو په شا شي. یونمان ویلي دغه پالیسي نه یوازې د نمایي نفوذ هلی وجنی بلکې افغانستان تر لوی سیان رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا سیف د چلډرن مشر ویلي چارواکي باید د ټولو زده کوونکو لپاره ښوونځي پرانیزي څو دوی وکولی شي ټولنیز ژوند ته دوام ورکړي، مهارتونه ترلاسه کړي او هم اکاډمیکي زده کړې وکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وايي پاکستاني چارواکو د افغاني صدر اعظم عمران خان د پلویانو په وړاندې د روسي او مظاهرو په ترڅ کې سرغړونې ترسره کړې دي. د عمران خان په ګډون د هغه د تحریک انصاف کوند لزګونو غړي په تورستي کړنو داړولو او بلوا تورن شوې دي. د جنوبي آسیا لپاره د هیومن رائټس واچ د څنګه مرستيالې پاتریشا ګاسمن نن په بیان کې ویل په پاکستان کې د اپوزيسیون د معترضانو په وړاندې له حد زیات تروريزم زیات مبهم او قراتخه استفاده د اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړې ده د پولیسو لپاره خورا مهمه ده چې د سولیز و غونډو حق ته درناوی وکړي او له هغوی سره چې غیر قانوني تاوتریخوالی کوي حساب کتاب وشي. د خوړو نړیوال پروګرام یا د WHO وایي په مارچ میاشت کې د مالي سرچینو د نشټوالي له کبله د تړل شوی دي چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې کمې کړي او لږ څلور میلیونه وګړو ته د مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په ټویټ کې ویلي چې نوې مالي مرستې ترلاسه نکړي ښایي بل میاشت به 9 میلیونه وګړو ته له مرستو رسولو بې برخې شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د هڅو د دوام لپاره 3 میلیونه ډالرو ته مرستو ته اړتیا لري. او نن په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان د پوز یو لیوا مشر مصطفی برکی وژل شوی دی. په سیمه کې یو امنیتي چارواکی د نن خپل په شرط مشال راډیو ته وویل برکی افغانستان ته تللی و او له هغه هیواد څخه تر ستنېدو وروسته لنګور ډي سیمه څخه وړاند روان و چې په لاره کې ووژل شو. په پیښه کې د مصطفی برکی موټروان هم وژل شوی دی او دوه تنه نور ټپیان دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت کوم چا یا کومې ډلې نه دی منلی. لیوا مشر مصطفی برکی تیر کال له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرو کې مهم رول درلود. پروسیو کې هغه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پوخانی مشر جنرال فیض حمید سره افغانستان ته تللی و چې د تحریک طالبان مشر مفتی نورولی محسود سره خبرې اترې وکړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د طالبانو حکومت نن اعلان وکړ چې لشبګم ټولګیو پورته انجونې نشي کولای چې ښوونځي وته لاړ شي. دا چې بیا په څه پله ماده انجونې پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې پاتې دي وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. د افغانستان ګوښه کړل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبانو د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سختریزه نظام تابع کړی دی او د هغوی پر یو څانګه بدل کړی دی. ښاغلی غنی د په خپل نوروزی پیغام کې کړی دی. همدارنګه د افغانستان د نورو چارواکو پیغامونه چې د نوي کال په تاریخ پاره کړی دي دا به هم درته ولرو. له دې سره جوخت بیا په میدان ورده وکړي یو شمیر کورنۍ غوړي چې طالب چارواکي د نورو پر مخ د خونځي دروازې خلاصې کړي. دا چې نن هم په دې ولایت کې د خونځي دروازې پرانیستل شي او هلکان خونځي ته تللي وړاندې په راپور کې به درته جزئیات ولرو. د طالبانو حکومت د سری محکمې چارواکو د نوي شرعي قبالو د ویش بهیر اعلان کړی دی چې په کوم اساس باندې نوی قوالی و شلکی گی پا دیگر با هم در تا جزئیات رو ملتی هم بگوارم.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
بیام ستاری مشه. د طالبانو حکومت لښ پګم ټولګي یو څه پورته د نجونو لښتون پرته د نوی تعلیمي کال پیل اعلان کړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنس راپور لمخې د طالبانو حکومت نن په معنی لسی کې د 1402 هجری لمریز کال د ښوونځي زنګ د زده کړو کیفیت روښانه راتلونکي په شعار سره وغږاوه. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
یو شمیر هغه نجونې چې ټاکل شوی و سږ کال اووم ټولګي ته ولاړې شي وایي دوی ښوونځیو ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی و، خو اوس چې دوی نشي کولی ښوونځي ته ولاړې شي ناهیلي دي. یوه له دغو نجونو مروه اکبري چې د بدخشان ولایت اوسیدونکي ده ازادي راډیو ته یې وویل:
از اینکه تا هنوز اجازه رفتن
دا چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لرم او د بیا خلاصېدو هیڅ هیله یې هم نشته، ډیره خسته یم، ورځ تر بلې ناهیله کیږم. تیر کلونه به مې مور او پلار ته ویل ما ته نوي کال لپاره کالي مه اخلي، د هغه پر ځای د ښوونځي کالي او د ښوونځي توکي واخلي، خو څه کال نه د نوي کال شوق دی او نه هم د ښوونځي هیله. زه هیله لرم چې ښوونځیو زموږ لپاره خلاص شي، څو خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړم.
په کابل کې یوې بلې زده کوونکې فرشتې ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دا حالت مو ډیر زوروي. په خوا به مو دا وخت ښوونځیو ته د تګ تیاری نیولو، خو سه کال ډیر ناهیلي یو. له اسلامي عمارت څخه غوښتنه کوم چې ښوونځي پرانیزي.
دا په داسې حال کې ده چې نوی تعلیمي کال بیا له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو له شتون پرته پیل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر آژانس د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې طالبانو د کابل په اماني لیسه کې 1402 تعلیمي کال با کیفیت زده کړو روښانه راتلونکي شعار او د ښوونځي د زنګ په وهلو سره پیل کړ. د بختر آژانس راپور له مخې د پوهنې وزارت د اداري سرچینو مرستیال سید احمد شهید خیل وویل چې د پوهنې کیفیت د ښه والي لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر آژانس په راپور کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د اعلامیې په حواله ویل شوي چې د نجونو لپاره شپږم ټولګي پورې هم ښوونځي پرانیستل شوي. د خوندي چاپېریال او اسانتیاو د برابرولو تر څنګ باید ټولې ښوونکي، تعلیمي او خدماتي کارکوونکي ښځې وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې قطر د دغه هیواد په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د زده کړو د راتلونکې او ننګونو په اړه د یوې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر مولوي سید حبیب په مشرۍ د پوهنې وزارت یو پلاوی، د سویلي آسیا لپاره د یونیسف د سیمه ییزې ادارې مدیر جورج لاریا او د ښوونې او روزنې سازمان د ستراتیژیکو همکاریو د برخې رئیس ناصر فقی ګډون کړی و. په دې غونډه کې برخوالو په افغانستان کې زده کړو ته د ټولو په ځانګړې توګه د نجونو مساوي لاسرسي د تضمین تر څنګ اقتصادي ننګونو، کمزورو زیربناوو، بشري منابعو او محدودو مهارتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. په دغو خبرو کې د قطر بهرنیو چارو وزارت مرستیالې او د قطر استازی لولوا بنت راشد الخاطر په افغانستان کې د پوهنې او روغتیا د سکتورونو د پراختیا لپاره د اساسي حل لارو د موندلو لپاره د خبرو پر دوام ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی توماس ویست په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د دوی لویه هیله دا ده چې افغان نجونې او ښځې زده کړې او کار وکړي. هغه زیاته کړه په ټولنه کې د افغان مېرمنو ونډه به د دې هیواد لپاره ښه راتلونکی راولي. طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل راهیسې تر شپږم ټولګي پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې او د 2022 کال په پیل کې یې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه، او نن ورځ له شپږم ټولګي څخه پورته د زرګونو نجونو د تمې په خلاف طالبانو د هغوی له ګډون پرته نوی تعلیمي کال پیل کړ.
لدی سرجخت بیا د افغانستان ګوخه کړی شوی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبانو د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سخت نظام تابع کړی او د هغوی پر یو څانګې بدل کړی دی. ښاغلی غنی تیر ورځ ناوخته د نوي کال په مناسبت په خپل غږیز پیغام کې چې د نوموړي پر فیسبوک پاره خپور شوی د طالبان لخوا د افغان نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ناورین وباله. تفصیل د اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال نن په رسمي ډول پیل شو، یو شمیر پخواني لوړپوړو افغان چارواکو پر نجونو د زده کړو او کار بندیز ناورین بللې او غوښتنه یې کړې چې افغان نجونو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي. د افغانستان ګوښه کړل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په یو غږیز پیغام کې چې د هغه پر فیسبوک پاڼه خپور شوی پر افغان جنو او ښځو په زده کړو او کار بندیز خلکو ته د الله لوري د ورکړل شوی حق تر پښو لاندې کول بللي. ښاغلي غنی د طالبانو حکومت تورن کړی چې د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سخت نظام تابع کړی.
د هیواد تعلیمي نظام په دې 19 میاشتو کې د پاکستاني مدرسو د خوش نظام تابع او د هغوی په یو څانګه بدل شوی دی. حاکمې ډلې په خپلو دغه ډول سیاستونو یو وار بیا د نویمې میلادي لسیزې په څیر افغانستان په یو هیر شوي وروسته پاتې تنها او ناهیلي هیواد بدل کړی دی.
محمد اشرف غنی دغه شان د طالبانو حکومت استبدادي نظام ګڼلی چې په ټکو یې ډېر دوام نشي کولی. دغه شان د حکومت د شکل د جوړولو په موخه د افغانانو ترمنځ د یو ملي ډیالوګ په پیلېدو ټینګار کړی. طالبانو تر اوسه د ښاغلي غنی د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو له حکومته د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي د نوي کال په مناسبت په خپور کړي بیان کې چې د هغه په ټویټر خپور شوی ویلي طالبان د ښځو ته د کار اجازه هم ورکړي. په تیر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یو پیغام کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د تړلو دروازو یادونه کړې او هیله یې ښودلې چې په نوي کال کې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار حق ورکړل شي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د بیا ځلې واک ټینګولو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې او د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولې. دغه شانې په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د افغان میرمنو په کار هم کلک بندیز لګولې. که څه هم تمه کېده چې د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښایي د طالبانو حکومت په منځنیو ښوونځیو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو نن چې د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال پیل شو د نجونو د ښوونځیو د پیلېدو کوم خبر نشته. د ښوونځیو څو تنه مسؤلینو او ښوونکو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه کوم رسمي اعلان نه دی کړی او یوازې ښوونځیو ته یې د یو مکتوب په استولو سره د تعلیمي کال د پیل خبره کړې. طالب چارواکو د نجونو پر زده کړو بندیز لنډمهاله بللی، ویلي دي چې په دې اړه د یو ترتیب په جوړولو بوخت دي، خو د نږدې 19 میاشتو په تېرېدو لا هم د نجونو په وړاندې ښوونځي تړلي دي او طالبانو د کومې طرحې د جوړېدو اعلان نه دی کړی. دویم راپور هم شته.
بیا هم تم کیږو، افغانستان کې میدان وردګ ولایت کې د نوي 1402 تعلیمي کال د پایلې زنګ په داسې حال کې وهل کېږي چې ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ خلاص شوي او نجونې تر اوسه پورې نشي کولی چې ښوونځیو ته لاړ شي. په دغې ولایت کې طالب چارواکو نن تعلیمي کال د زنګ پر وهلو سره پیل کړو، خو خلک غوښتنه کوي چې باید د دې نوړو ته اجازه ورکړل شي تر څو ښوونځیو ته لاړ شي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نوي 1402 تعلیمي کال د فیل دا زنګ د افغانستان د پلازمینې په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې د هغه طالب چارواکو لخوا ووهل سو کوم چې له تیر څه باندې یوه کال راهیسې د افغانستان نیمه کشر یعنې ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړي دي. دا خلک چې تورې او سپینې بګړې پر سرونه وې، نن یې په میدان وردګو ولایت کې د یو لاړ مراسمو پر مهال د نوي تعلیمي کال د فیل خبر ورکړ. په دې مراسمو کې د طالب چارواکو لخوا نوې طرحه نه ده وړاندې شوې او نه هم د نجونو د ښوونځیو د خلاصون په اړه د خلکو پوښتنو ته کوم ځواب ویل سوی دی، خو یوازې خبرې یې پر ګواښونو راټولې وې. د دې ولایت لپاره د طالبانو د پوهنې رئیس محمد عثمان حریات داسې وویل:
بیا په خبره لګیلې سره وتلی استاد که په سیم کې نوې ولاړې من پات په بل څوک ته فراولم، که محروم شې بیا محروم یې، د دې نوم کې تغییر نه راځي.
بلخوا بیا د دغه ولایت اوسیدونکو له طالب چارواکو وغوښتل چې د ښوونځیو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي او له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
امارات نه همدا غوښتنه ده چې تعلیم ته خلک پرېږدي او تعلیم وکړي. علم تعلیم خو په جامعه کې ښه شی ده کنه، د هلکانو تر څنګه د جنکو مکتب هم ته اجازه ورکړي نو ډېره به ښه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو متخصصانو د طالبانو له لورې د نجونو د تعلیم مخنیوي په کلکه وغنده او د طالبانو یې د نوي ښوونیز کال په درشل کې وغوښتل چې د هغوی پر مخ سمدستي د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
نن سه‌شنبه د 1402 لمریز کال نومړی ورځ وه. په افغانستان کې د بیلابیلو ښارونو یو شمېر اوسیدونکي وایي سږ کال د نوروز میلې د پخوا په شان نه دي او د طالبانو حکومت هم د نوي کال نومړی ورځ رخصتي نه دی اعلان کړې. د شوې د خلکو نوروز څنګه لمانځلی تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نوروز
د پلازمین کابل او شمالی ولایت بلخ یو شمیر اوسیدونکي وایي سږکال د نوي کال او د نوروز پر مهال په ښارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه نشته او هر څوک په خپل ورځني کارونو بوخت دي. سباون چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي دی وایي چې سږکال په دې ښار کې د نوروز د نمانځلو هیڅ څرک نشته.
د نوی کال باره کې روایت مات خاص شي نشته. نوی کال د سي نور تیر کړو غوندي جمع جوش او تجلیل کیږي نه تو هم شې ټول سي عادي غوندي دي او تیر کړو غوندي خلک ټول افغانستان هم خلک راتل مزار ته او دلته به نوروز تجلیل کاو.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي افندي سنگر هم وایي چې په کابل ښار کې د نوروز د نمانځلو او نوروزي میلو پاړه څه نشته او نه هم څوک د تیر په څیر تفریحي پارکونو او میله ځایونو ته تللي دي.
سالهای گذشته
په تیرو کلونو کې به نوروز په ځانګړو مراسمو نمانځل کېده، خو نن چې زه د کابل په ښار کې یم ګورم چې په پارکونو کې هیڅوک نشته، رخصتي هم نه ده ورکړل شوې. نن یوه رسمي ورځ ده، ګڼه ګوڼه نشته، خلک تفریحي پارکونو ته نه دي تللي او نوروز نه لمانځي. اصلا فکر نه کېږي چې نن دې د نوي کال لومړۍ ورځ وي.
په ورته وخت یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله د نوروز نمانځلو ته هیڅ تیاری نه دی نیولی. د کابل اوسیدونکي آزادي او د مزار شریف اوسیدونکي نجیبي آزادي رادیو ته وویل
نن د نوي کال لومړنۍ ورځ ده، یا نوروز ورته وایي، خو موږ هیڅ نه وو آمادګي د هغې لپاره نه ده نیولی، ځکه چې موږ د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو.
نوروز نه لرم، نن هم کار کولو ته راوتلی یم. زه په یوې مړې ډوډۍ پسې سرګردانه یم، نه نوروز لرم او نه اختر.
یو شمیر سپینګیری چې د نوروز له میلو ښې خاطرې لري اوسني حالت اندېښمن دی، وایي تیرو حکومتونو به د نوروز لپاره خلکو ته د خوښۍ زمینې برابرولې. 15 کلن حبیب الله ازادي راډیو ته وویل خلک وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې نوروز نه دی نمانځلی او د میلو او خپلو خپلوانو کره د تګ پر ځای د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو په فکر کې دي. په تیرو کلونو کې به د نوروز جشن د پلازمینې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې نمانځل کېده، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې د نوروز نمانځل په اسلام کې حرام دي. نوموړي له خلکو هم وغوښتل چې باید دا ورځ ونه نمانځي، خو په خبره یې که څوک نمانځي دوی مخه نه نیسي.
ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
په هم افغانستان کې تمکی ګوډه طالبان حکومت د سری محکمې چارواکو د نوي شرعي قبالو د ویش د بهیر اعلان کړی دی. دوی په دې خبرې ناسته کې چې د سشنبې په ورځ یې په همدې موخه جوړه کړې وویل له نن څخه به د جعلکارۍ د مخنیوي په موخه د بارکوټ دارو قبالو په برېښنایي او کاغذي دواړو بڼو وویشل شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کاروبار بستگی به شرایط و اوضاع و امنیت چیزا داره. شرایط و قدر مربوط نمیشه، مربوط به چی میشه؟ اوضاع کشور.
په کابل ښار کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤول دی، وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د املاکو د پیر او پلور کاروبار پیکه شوی. د ده په وینا امنیتي ننګونې او اقتصادي شرایط په افغانستان کې د املاکو بازار د سوړوالي لاملونه دي. په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر دغه مسؤول د طالبانو حکومت د سترې محکمې لخوا د شریح قبالو ویش د جعلکارۍ په کمولو کې اغېزمن ګڼي. دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
موږ دا په نیک فال نیسو، توکل په خدای وګورو چې نور به څه بدلون راشي. اوس د وړاندوینې وړ نه ده. د کاروبار شرایط، املاک او دا ټول د هیواد په حالاتو پورې تړاو لري. دې شرعي قبالو سره زیات تړاو نه لري. شرعي قبالې د جعلکارۍ مخه نیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د سترې محکمې چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د نویو شرعي قبالو د ویش اعلان وکړ. د طالبانو حکومت د سترې محکمې چارواکو په وینا نوي شرعي قبالې به د جلد مخنیوي لپاره ځانګړی بارکوډ ولري او په برېښنایي او کاغذي بڼه به وویشل شي. د طالبانو حکومت د ستري محکمې د مطبوعاتو او بهرنیو اړیکو د مشر مولوي عبدالرحیم راشد په وینا په نویو قبالو کې به د طالبانو حکومت مهر او لوګو وي. د طالبانو حکومت د ستري محکمې د مطبوعاتو او بهرنیو اړیکو رئیس مولوي عبدالرحیم راشد دا هم وویل.
د دې طرحې عمده اهداف عبارت د شرعي قبالو د ویش څرنګوالی او په هغه کې د جیل او تصویر مخنیوی کول، د ځمکو او نورو عقاري ملکیتونو د کمپیوټري قبالو ترتیب، ثبت او صدور لپاره په شفاف او مطمئنه توګه زمینه برابرول، د ځمکې د نورو املاکو د ملکیت د لیږد لپاره د اسانتیاو برابرول، پروسه ساده او ګړندۍ کول، د عصري ټکنالوژۍ څخه په استفاده د ځمکې او نورو املاکو د ملکیت رسمي ثبتول.
نوموړي په دې خبري ناسته کې دا هم وویل چې کابل، هرات او بلخ ولایتونه کولی شي برېښنایي او کاغذي قبالې ولري، خو په نورو ولایتونو کې د برېښنایي اسانتیاو د نشتوالي له امله به یوازې کاغذي قبالې وویشل شي. مولوی عبدالرحیم راشد په دې خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت د کابینې لخوا ټاکل شوي پلاوي د قبالو د جال د مخنیوي په موخه یو نوی اجتماعیز طرز العمل جوړ کړی، چې په خبره یې د تیر کال سرطان میاشتې په شپږمه نیټه د طالبانو د حکومت کابینې تصویب کړ. د نوموړي په وینا د همدغه طرز العمل پر بنسټ په مرکز او ولایتونو کې د شرعي قبالو د ویش لړۍ چټکه شوې او د املاکو په ثبت کې د جالکاري مخه نیول شوې ده. وموغوختل چې په دې اړه د طالبانو حکومت له سترې محکمې نور جزئیات هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د طالبانو حکومت لخوا د قبالو د ویش بهیر درول شوی و.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
وز پکتیا ته واشه. پکتیا د مرکز ولسوالۍ بزګران او بڼوال غوښتنه کوي چې دوی سره د باغونو په جوړولو، د نیالګیو په برابرولو او د نباتي ناروغیو په مخنیوي کې مرسته وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا ولایت کې اوشمیر بڼوال او بزګران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي له دوی سره د باغونو په جوړولو او همدارنګه ونو او کرنیزو حاصلاتو ته د لګیدلو نباتي ناروغیو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. دوی همدارنګ وای کچیر د کاریزونو، چینو او یالو پاساسی رغولو کې هم ورسره مرسته وشي، د دې ولایت د شنو میوو او کرنیزو توکو په پیداوار کې به خوالی او ډیروالی راشي. د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی حنیف شه د نیالګیو د کینولو لپاره ګردیز خار تر غلې آزادۍ راډیو ته ویل
هغه موږ وای سوس د مونږ لپاره مکسره د زراعت کومک وکي، د دواوی راکي او شراکې به تخغه منی او هغه به پاسل راغلي د اوس په خرابېږي یو بول خانه کمپیوټر روبونه لرو مقصد کویا نو وسنه لرو غټ پیسې پیراږي د بندو بارک موږ سره باید کومک وسی بیا لو بارک رسورو وسی.
د زرمت یو بل اوسیدونکی یونس هم ورته خبره کوي وای
د ارش باغونه خو اعلی تاسلات ورکی لکه مڼه، بادام، انګور د شان ټول لتکیږي، خو ځینی خلک داسې کمزوري دي چې هغه ته انځه کې هغه وایي د موږ ته د غنمو کې د باغو وسم نه لرو، مصرف هم پې کېږي، د دوا وسم نه لرو، نو که چېرته د موسساتو او دا د عمارت مسوبین د موږ سره کومک وکړي موږ یې ولې نه کوو.
د پکتیا بڼوال او بزګران شکایت کوي چې نیالګي او باغونه هغو خلکو ته ورکول کېږي چې پېژنګلوي او اړیکې ولري. د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی روزي خان هم دا خبره کوي.
خو دا ونې راځي چې پاک خبرې ولا یو خلکو ته ورکی شي هغه پیژني وروره بل اول ولادې ما لس ورې نوم لیکل کې یو ونم شرکت بس یا پیږي وروره شي پیژني هغه ته وروره ځنه کوي هر جی کی مقصد غریب بشاره سوال چې کنو وس پس سنې وروره ځنه ځتی کرا پات.
د پکتیا د چاپریال ساتن رئیس عبدالهادي هادي له خلکو غواړي چې د ونو پکینولو او بولو او ساتلو کې خپل ونډه لا زیاته او فعال کړي.
تقریبا یو ونه چې ورسیږي هغه 15 نه تر 30 کسانو ته پاک هوا او اکسیجن ورکوي او هغه زرجن غازونه چې د انسانانو د وسایتو یا د نورو غلطو کړنو لوجنه هوا ته راځي ځان ته جذبوي او پاک هوا تولیدوي، اکسیجن تولیدوي چې هغه د انسانانو د ژوند لپاره یو مهمه برخه ده. موږ غوښتنه خو د ټولو هیوادوالو نه هغه ده چې د ونو په کینولو کې، د ونو په ساتنه کې باید ډیر فعال ونډه واخلي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي په دې اړه یو شمېر نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په اړیکې کې دي او هغوی ورسره د باغونو او اوبو د سیستمونو د رغونو په برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وویل
بعضې مؤسسات سره ترتیب لرو چې دوی ته ټرینینګونه هم ورکړی شي او د باغدارۍ اهمیت باندې هم پوه شي. تقریبا دوه درو مؤسسو ژمنه کړې ده چې 14 هکتاره ځمکه به باغدارۍ به تقسیموي، هغلته به باغدارۍ ونې میوې ګدي، نو انشاءالله
الله ته امید لرو چې راتلونکي کې نور هم دغه مسات زیات را جلب کړو.
د یادونه ورده چې پکتیا د یو شمېر نورو کرنیزو سیمو په شان ډول ډول وچې او تازه میوې، پراخ ځنګلونه او څو فصلي ځمکې لري چې ډول ډول نباتات پکې کرل کیږي او خلکو ته ورڅخه د پام وړ حاصلات په لاس ورځي. د پکتیاوالو په وینا که اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه د کرنې له برخې هر اړخیز ملاتړ وکړي، نو حاصلات به د کمیت له نظره ډېر او د کیفیت له اړخه ښه او معیاري شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وزو په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي یو ان ایچ سی آر په مرکز پارون کې د ټولنیز چارو لپاره دوه پولیس ودانۍ او یو لوبغاړی جوړول په غاړه اخیستی دي چې نږدې 1.5 افغانۍ لګښت به ولري او په یو کال کې به بشپړ شي. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نورستان سرپرست والی حافظ محمد آغا حکیم د یادو پروژو د پرانیستي په مراسمو کې ویل په اسلام کې ورزش د ځوانانو د ځواکمنتیا لپاره لازمی ګرځول شوی او همدا لامل دی چې یو قوي مسلمان له کمزوري غوره ګڼل شوی دی. هغه ویل دوی هڅه کوي چې د نړیوالو مؤسساتو په مرسته ځوانان ته د ورزش ترڅنګ د ژوند په هر برخه کې اسانتیاوي برابرې کړي او یو نمونه هم د ډیوی کلی کې د فوټبال د یو میدان او د ټولنیزو چارو لپاره د یو مرکز جوړولو کار پیل کی دل دی.
د پارون د درې د پاره یو ورزشی میدان ورسره یو کمیونټی سنټر او نور لوازمات چې د میدان او د کمیونټی سنټر د پاره ضرورت دي د هغو ټولو د جوړولو او د هغې د افتتاح شاهد یو چې د افغانستان اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې سره په همغږي او هماهنګي باندې د خپل ولس خدمت ته ولاړ ده او په دغه مجال کې له موږ سره د یونیسیار ادارې پوره همکاري کړې ده.
یادی ودانۍ یو لوبغالی سره یو جماعت هم جوړیږي چې په ټولو شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. په څلور جری بزمګه کې به یې د یو کال په موده کې کارونه بشپړ شي. ځایي اوسیدونکي وایي د فوټبال او نورو لوبو زیات لوبغاړي شتون لري خو د لوبغالی د نشتون په وجه یې د ورزش چارې ټکانې وي. اوس چې ورته میدان جوړیږي پرې خوختی عبدالرحیم
زیاته خوشحالي چې موږ له تاسو یو تر برابر شو میدان د چتا لپاره خلک راغله او اولم چې د بنسیار او بیا چې د نورو ټول ادارو څخه مننه کوم چې دوی راغله همدغه پروژه ته افتتاح کړل او ټول د سیو زیاته خوشحالي او ټول خلک هم د ځوانانو په نمایندې باندې او بیا خاص کر د والي صاحب نه او د نورو بیا چې کوم مسؤلین دي دا وینم ټول ځوانان چې مننه کوي او خوشحالي.
د نورستان په ولایت کې د یو ان ایچ سی آر په مالی مرسته په داسې حال کې د ټولنیزو چارو یو ودانی او د لوبو میدان جوړیږي چې یاد ولایت په ډیرو برخو کې مرستو او همکاري اوتاړتي لري.
ستاسو لا پیغامونو
زه د روزګان د ولایت غزوب د بلسوالۍ د خلاص تکریه نه تاسو ته دا پیغام پرېږم چې وروره هله کو چې تاسو مش پیغام راته نشر کی. زموږ په منځ کې ډیره وچکالي د خلک د ډیرو غټ ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. موږ د حکومت تل ورپر او چارواکو ستنړيوالو سازمانونو څخه دا هله کو چې زموږ منځ ته توجه وکړي زموږ سره مرسته وکړي کومه وکړي کینو وکړي شش کال زموږ د خلکو ژوند خلاص دي. په کتم احترام تاسو ورور محمد شعیب.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه یو نظر لرم د افغانستان سره د نړیواله د مرستو په حساب چې د افغانستان سره د جهانی د بین الملل یا د ملل متحد کومې د نړیوالې ټولنې طرفه چې د افغانستان سره کومې مرستې کیږي زه دا یو په لوی لاس خیانت ګڼم چې د افغانستان سره دغه لوی خیانت دی. ولې دغه مرستې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي؟ دغه مرستې هغه دی افغانستان د خاورو دښمنانو ته رسیږي چې اوس د دوی تر ولکې لاندې روغلی دی. ولې چې د کومې مؤسسه دی کومه دی بینل وینل یال دی نړیواله ټولنه دی خانه کیږي هغه مؤسسه ټوله دی دوی په لاس دی یوزب د خپل دی یو خصولې دی ځدی میدان ولسوالۍ ترې دوی ترې ارتاګه پورې زدرته چې تر نن ورځې پورې په ځدی میدان ولسوالۍ کې تر اوسه پورې یو کیلو وړ دی غریبانو یا دی مستحق خلکو ته مستحق غریب خلکو ته اوسه پورې نه دی ورکړل شوی کبیا چاته ورکول کیږي ها دی خلکو ته ورکول کیږي جړه دی خپل دی طالبانو سره طالبانو په لیکو کې دی نو زه دا دی افغانستان دی خلکو حق دی چې دغه ته ورکول کیږي دی افغانستان د غریبانو په حق کې دا یو نړیوال خیانت زه بولم
ستاسې پیغام ستاسې نظر دوی مینی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د سپورت لړګره ځنګړې پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزول لنډ خبرونه ده ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو له چارواکو غوښتل چې د نجونو او ښځو پر وړاندې ټول محدودیتونه لرې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه نن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي روانونه دی د یو نوې ښوونیز کال په لیدو سره له 1 میلیون زیات نجونې به اجازه ونه لري چې ټولګیو ته لاړه شي. یو نامه پر افغانستان واکمن طالبان څخه غوښتي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د ټولو تبعیضي پالیسیو څخه پشاشي. یو نامه ویلي دغه پالیسي یوازې د نیمه نفوس هیلې وژني بلکې د افغانستان ټولو وګړو ته زیان رسوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټوماس ویسټ ټول افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې ده او د خوښۍ حصولیز نوي کال هیلې کړې ده. ویسټ نن په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې افغانان او تیر کال لري ستونزو سره تیر کړی دی. هغه زیاتوي موږ له دوی سره ولاړ یو او د یو ښه راتلونکي لپاره هڅو کې بعد ټول افغانانو ملاتړ وکړو. ویسټ ویلي په داسې حال کې چې نوروز د کال د نوي کولو خوشبیني او د پسرلي د پیل وخت زموږ تر ټولو لویه هیله د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره ده چې هغوی ښوونځیو ته ستنې شي او کار وکړي. د ویسټ په خبره په ټولنه کې د دوی ګډون به د هیواد له ویرو خانې راتلونکي څخه برخمن کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ او ای په مارچ میاشت کې د مالی سرچینو د نشټوالي له کبله د ترشوې دي چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې کمې کړي او لږ تر لږه 1 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې نوې مالی مرستې ترلاسه نه کړي ښایي بله میاشت به 9 میلیون وګړي له مرستو بې برخې شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د هڅو د دوام لپاره 93 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې ویلي چې سږکال په افغانستان کې 3 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوز یو لیوه مشر مصطفی برکی ویل شوی دی. په سیمه کې امنیتي چارواکي د نوم له خودلو په شرط مشال راډیو ته ویل برکی افغانستان ته تللی و او له هغه هیواد څخه تر ستنېدو وروسته لنګور ډي سي بي څخه وڼۍ ته روان و چې په لاره کې ووژل شو. په پیښه کې د مصطفی برکی موټروان هم وژل شوی دی او د وطن نور ټپیان شوی دی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. لیوه مشر مصطفی برکی تیر کال له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې په خبرو کې مهم رول درلود. او د بشري حقوقو څار سازمان هیومن رائټس واچ وای پاکستان چارواکو د پخواني ستر اعظم عمران خان د پلویانو په وړاندې د روسي مظاهرو په ترڅ کې سرغړونې ترسره کړې دي. د عمران خان په ګډون د هغه د تاریخ انصاف ګوند لزګونه غړي په ترستي کړنو او بلوا تورن شوې دي. د جنوبي اسیا لپاره د هیومن رائټس واچ د څنګه مشري وویل په پاکستان کې د اپوزیسیون مبارزونو په وړاندې له حد زیات د تروریزم مبهم مقررات څخه استفاده د اندېښنې وړ ده.
د تاندی څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې اونۍ په خپرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. همدا ډول دوی په دې مهال باید کومو خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځانته سکالرشپونه پیدا کړي. هیله ده د خپرونې تر پای راسره وي. په غنو هیوادونو کې محصولان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم په هنزي محصولان اخبار چاپوي، د ادبیاتو په هنزي محصولان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینری حقوق او نور علوم محصولان د خپل رښتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي، او دغه سي د هرې برخې محصولان د تیوري کو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمينه هم ځانته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولای شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د ته جرات ورکړ چې د ډېرو خلکو په مخ کې وغږېږي.
ښکارا ګډه شي ماته دغه چې له خلکو سره بلد شوم، له سټیج سره بلد شوم، له میک سره بلد شوم، مخکې راغې نه چې زه پوهنتون ته راشم د دوو کسانو په مخ کې هم نشم لګېدی. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله، زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول د
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پوهنتون د ماسلې دورې سره چې ما درس وایې، د پاسون په نوم د یو مجلې مسؤل مدیر هم د سفر په نوم ورځ اخبار نه هم چلو، او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې د یو ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسؤلیت هم را ترغاړې وو. نو هم زمان د درس سره دغه کارونه هم مونږ کول، او هغه کارونه د هغه منډو هڅه وشي. مونږ په پوهنتون کې یو په ماسلې چې تر اوسه پورې هم یادېږو چې کلم ورزو استادانو درناوی کې خلک مو پېژني، هلته او بل دا چې هغه حرکتونه هغه غونډې وي هغه اخبارونه وو چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه وتلی شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو دا چې دوی کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي بهر غواړي کار وکړي، دوی یو ښه تجربه به وي، یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخ کې، او بل دا نورو ته به ډېر ښه دي خدمت جوړه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون لا کمپیوټر ساينس څانګې څخه فارغ شوی. دای وای په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډیر پرمختللی نه دی، او که محصلان د چپټرونو لپاره د علمی کار ساحه ته راونه وځي، دا به د دوی لپاره ګران وي چې له فراغت وروسته دي د ښه منصب څښتنان شي. دای په همدې اړه خپل تجربه را سره شریکوي.
دغه ګټه ولا چې ما دی پانتون پر صدرم سیمستر کې اپلیکیشن جوړ کړ، هغه او سافټویر مات اول دوه درې میاشتې ولای تر لاسه کوم، د په واسه باندې څو له دوه هم سیم پر دوه تمام علي کار وکړ شپږ میاشتو. نو دریم سیم کې ما دې سالتي اندرلو ده چې زه دې خپل خاطر کور واخم، لمور پلار واخم، د څه خپل ولای تر لودو. نو دریم څو قدم خپل دفتر دلود کار میکول، ډیر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا وسی ما مخکې له مخکې دی مارکیټ هرتوي درکړي په خاصه نظام تیار کو. کچیته ما پانتون کې عملی کارونه نوې کړی، زپه مهارتونه ما نوې زده کړی، نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې کړدول چې ما ته کار راکړی وای، کار می پیدا کړی وای، او کار چې ډول سم هغه ته لږ کار بنو.
دا سم محصولان هم شته چې په یو برخه کې زده کړی کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو دا غ ملک سهار باور داده چې محصولان باید خپل زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
خلص پانتون ته ولاړ سړی تروغ وخت په یو رښتې کې پرمختګ نشي کولای، تروغ غي برخه ته ځان ځانګړي کړي نوی. که زه په تخنیکی برخه کې کار کوم، زده کړې کوم، او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، دا به د معنا د صحیح څخه مې برخه کې پرمختګ وسم کولای. نو په دې اساس مجبور یم د خپل رښتې ټول هغه اصول قوانین یا په حساب دغه په نظر کې ونیسم تر څو زه کولای شم په رښتې کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې په مارکیټ کې کار ځانته نسبې ده کولای، یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي، یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي. همدا دلیل ده چې څو دغه وخت په برخه کې زده کړې نه دي کړې، او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رښتې مطابق نه وو. نو دی نه هر خواسر جوړ لازم نه دی خواسر سر جوړ لازم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپو د ماښام تر شپو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تانی څنګه خبرونه ته وګیاست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. استاد کلمړی د هغه محصولانو پاړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځین نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمامې دلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصول وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوټ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصول وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی، مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی ترڅو دوی پاینده کې وکولای شي خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هرڅه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپل کوڅه او کور او کلي کې چې مکتبونه دي، هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپل لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپل لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشي کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصولان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي، هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصولین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي سي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زمانه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی کمپیوټر شاته کینم یو څه جوړ کم، او کنه هغه دا غوړی چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانہ نه ده چې یو کارمند نه دی دا توقع شي چې دا ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې تر راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونه کې اشتراک کوي، کدی ورکشاپونه جوړی، کدی د چا سره غواړي د طالبانو کارو کی، دغه ټول د دوی را منسجم کی په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیره علاقه لري، ترڅو وکول شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زری محصلین ته موهم چې تاسو کار کول د اداراتو سره په رضایت توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لاتروسه هم تاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمينه مساعده چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوهیږي او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته کړئ، خپل ځان څنګه وخیئ. کله دغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر رضاکارانه توګه مخ کار وکړه، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولرئ او هم په ځلاند توګه باندې کار وکړئ.
خپل په هنتونونو په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لاس پینزل اسکالا مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیگو دیغو توقعات دنن ډیر متفاوت دي. د یوی توقع دا ده چې زمنګ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی خه مهارتونه ولري، دوی خه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوینتونه لا تروسه هم په خوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده او هغه خبرې ټول استادان کوي، مسلین هیڅ کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی، ډیرې داسې پوینتونه دي چې د هغه محصولین په مارکیټ کې نه استفاده کیږي، هغه ته به څوک کار نه ورکړي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوینتونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونه ته راوړوي. که محصلین په پوانتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوانتونونه دي څه هم خصوصي پوانتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د محصل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوانتونونو نه ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ ترڅو محصلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري ترڅو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خپله معاش باندې په خپله طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، په دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سرچینامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کوم ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، په کې له هغوی سره مشوره وکړي، پوښتنې ورڅخه وکړي او مرسته ورڅخه وغواړي تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط لیکلی که د چا دغه امتحان نه یې ورکړی دا نمرې نه یې اخیستي معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیاله اتل چې د امریکا په فول برایت امتحان کې له کامیابۍ وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فولبرایت بورسونه تشې د امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر پر سر درخواستي ورکړ څلورم ځل زب کې کامیاب شوم په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قینات ور نه و په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوښ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي اپلیکیشن څنګه په درو شو او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ په څلورم کې به کامیابیږئ لاره درته پیدا کیږي او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی ته شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه
ننګیالی اتل وایي د اسکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي
دوه رقمه دي خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه غو دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز یې سي دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی هر یو پکې فوق العاده قصې لري هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وي بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی دوی ډېر ښه هغه لري دا باید جوړ شي د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزن کې د زلزلې کېږي دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوی و تلفات ترو یا زلزلې متواترې دي دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه نو دا به کمیټې د پاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم وو
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري مثلا کتا سی د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماستر د پاره غته چې دوه کاله تجربه غواړي بعضی په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي فرق دي خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خي نمرې او یاتي اصل نه وي په دې کې هم بعضی بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي یو اړتیا شي ټول بورسونه کې مهمه دغه د انګریزي شوبې ده تر ټولو مهمه دا ده چې انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی خپل اکثر د ځوانانو نه پښتنه کومه چې کله دی د بورسیه پروګرامونو په اړه ما نه پښتنه کی نو مات د ورته مې انګریزي څنګه ده مته چې گزاره کی نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه غټل کیږي تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندوم نو کول شي شي که تاسو امتحان ته ځی او تاسو یو مقاله ولیکي تاسو او دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي بل دا چې بعضی بیا معیارونه لګ ډیر سختي مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي خدا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لسانس په برنامه کې بل خصوص ستان او پاکستان یو دونو کې کوم ورسونه یې پاغه کې به ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان خل خو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي بل اکثر هوا دوره په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې خر رهبران شنو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنې دي بعضي ټولنې کې خیر خګړې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دا ځوان چې نن د ټول ټولنه کې سره لدې چې ډېر دنیا نه درې دلې ډېر زکړي نه دي کړي خو ډېر فعال دي نو کته په باندې پنګ شونه وش کې دي چې د الله زیات فعال شي لبد مرغ زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د برشه پروګرامونو زخپلم شریکوم نور دوستانم پږي د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوې ځان نه پازابې شي دوی لار شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لسانس په گشته ده کنه شته ماسټری په گشته ده کنه شته انګریزي خو په کاري کني نو چې کله دا برشه پروګرام راځي اړتیا ده ته دلته تاسو خپل لار شي لینک کلیک کړئ بیا باندې تلار شي معلومات ترلاسه کړئ بیا غوښتنلیک ولیکي
غوښتنلیکونه هم مهم وي د برسونو لپاره کومه مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کیږي هغه ته پام شي
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی مثلا کته چې نه دا پښتلکی چې دراتونکو په اړه تاسو څه پلان لرئ نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پښتنې کې ردیږي چې ورته چې غواړم راتونکو کې موین وزیر شمه که سید موین وزیر شي به خبره نه ده لوی فکر ده سید څنګه دا څنګه جواب دی نشي ویلې اول قدم کې هغه مسله چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه تاسو خبر اوسه نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستونکو تداوخ یې چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زه دغه زکړې وکم زه کولای شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم نو مهمه ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه شي په کومه برخه کې زکړې کول غواړي کوم مزامین غواړي چې تاسو زکړي په کوم شکل باندې زکړي راتونکو کې څه پلانونه لري تر څو کله چې دا واخر اوري سیګنو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول پاړه کو غږی کو امتحان یې څه ډول وي یعنی دا سه لند ځوابونه غواړي څلور ځواب سوال نه وي کنه هغه ډېر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي
فرق کی اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي نو د غوښتنلیکونو خپل نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شئ دا په دې معنی چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پښتنې سناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي هغه ورسره بیا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلاف معیاري امتحانونه نه داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي پریکټس وکړي ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ په دې کې سلور ځواب سوالونه نه دي ګرامر په اړه په دې کې د لیکلو یو برخې چې تاسو موضوع درې کې تاسو هغه لند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکلو کې مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کې خپل مضمون شروع کې ختم کې او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو ته کړی دا هغه تاسو په کې جواب کې بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړی تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړي او دا چې جملې جوړو کې چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د شاش انګریزي زده ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی هغه د پاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ودا دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري
نسکوروم دې تشوم خودن داله نسکوروم دې تشوم خودن پیاله نسکور ونده تشو مخو دینا نصیبا بدل ونده قبل ومخو دینا نصیبا بدل ونده قبل ومخو دینا پیاله نسکور ونده تشو مخو دینا پیاله نسکور ونده تشو مخو دینا تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما زندان نڑو نڑاوندے نڑاوندے زندان نڑاوم دے تیروں خود نا زندان نڑاوم دے تیروں خود نا پیالے 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 نسکوراوم دے تشوم خود نا پیالے نسکوراوم دے تشوم خود نا نصیب بدلا وم دے قبل وما خودین نصیب بدلا وم دے قبل وما خودین پیالے نسکور وم دے تشوم خودین پیالے نسکور وم دے تشوم خودین کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگو ما خود نا تندیا مت وم